ستړي مشه دا مشال لیدو ده د دوو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان عبدالحی کاکړ او تکنیکی ملګری اسحاق امیری نه کې هلی او سلام نو منئ د پاکستان د وزیر اعظم او د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی ترمنځ ټلیفوني خبري او په دې خبرو کې محمد اشرف غنی ته د پاکستان د دورې د دعوت دا د دې خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی سیمې او نړیوال مطالب مدر هم راوړي د خبرونه پر وسته نیمه کې درته دوه ونی د خبرونه جمهوریت غږونه او د سولې پر لور وړاندې کوو خو له هر څه مخکې خبرونه دا عبدالحی کاکړ
سرټکی په کبالی ضلع کې به د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره انتخابات د جولای پر دوه نیټه کېږي. نن د روژې له پیلېدو سره سم په قطر کې د امریکایي مرکچانو او طالب استازو ترمنځ روانې خبرې اترې ځنډېدلې دي. چارواکي وایي د ماسکو په شرمیتوف هوایي ډګر د روس مسافر وړونکو الوتکې ته د بیړنۍ ناستې وروسته اور لګېدلې چې پکې یو 40 کسان وژل شوي دي. او سم د خبرونو تفصیل په قبایلی ضلع کې به د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره انتخابات د جولای پر دوه نیټه کې شي. دا اعلان نن د پاکستان انتخاباتي کمیشن وکړ. کمیشن وایي د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلی ضلع د 14 څوکۍ لپاره ټاکنې د جولای پر دوه کې شي. د کمیشن خبر پاڼه وایي کاندیدان به له ریټرنینګ افسران سره د نامزدګۍ کاغذونه د مئی له 9 بیا تر 11 پوري جمع کوي. د نموسو کاندیدانو نمونه به د مئی پر 12 خپرې شي او انتخابی نشبه د مې پر ډیر شمه ورکول کېږي. خبر پانه زیاتوي د ریټرنینګ افسران لخوا د نامزدګۍ کاغذونو د منلو یا ردولو د پریکړه پر ضد امیدواران د مې پر 22 اپیل کولای سي. برخه له قبایلی ضلع څخه پارلماني استازي وایي ګڼو سیاسي ګوندونو ورته د خبر پښتو په اسمبلی کې د قبایلو د څوکیو شمیره زیاتولو لپاره د ملاتړ باور کړی دی. د خبر د جمعیت الوسام فزرمان ګوند غړي عبدالشکور پر ناوخته مشال ریډیو ته وکړه. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي حکومت په قبایلی ضلع کې خبریالانو ته د اسانتیا ورکولو ترڅنګ د ډاکټرانو برتیانو د روغتونونو لپاره د سامانونو اخیستو او د سکولونو بیرته پرانیستو په اړه بیل بیل پلانونه لري. نوموړي پرون پټنګ کې د مسجد پرس کلب د پرانیستې وروسته مشال لیډو ته وویل تر انتخابات وروسته په صوبایي اسمبلی کې به د قبایلي استازو راتلو سره د هغو سیمه د مشکلاتو هوارو لپاره له نورې هلې ځلې پیل شي.
چې کوم جنرل الیکشن روان دی په دې کې بعد هر قبایلی ضلع کسان په سملو تراشي بیا د هغې خپل پرایورټي بي. قبایلی صحافیانو ډېر مشکل وخت کې خپل فرایض انجام کړي دي. قبایلی صحافیان دپاره د میډیا کالونی د اوسېدو زمینه به انشاءالله ورکو. دا راتلونکي ای ډی پی کې به ډېر سوزنه زه شاملوم چې خالص د قبایلی صحافیان دپاره بي.
پرخوا د جنوبي وزیرستان د مسجدو ځینو مشرانو د هغو سیمې ته د اطلاعاتو د وزیر سفر ستنه کړې خو وایي باید د موړې د پرمختیا او د خبریالانو ستونزو اورلولو په لټ کې خپلې ژمنې پوره کړي. د شمالي وزیرستان د داخل تحصیل په شار قمر سیمه کې پر ناوخته وسلوالو پر امنیتي ځواکونو برید کړی چې پکې یو سرتیری وژل شوی او درې زخمیان دي. په سیمه کې چارواکو بېګا ناوخته مشال لټول د وسلوالو پر ضد یې د لټون عملیات کړي خو هغوی په تېښته کې بریالي شوي دي. نن د خیبر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې لومړۍ روژه ده. د پېښور په قاسم علي خان جومات کې مفتي شهاب الدین پوپلزی بیگان ماخستان یوې غونډې ته وویل د دوی شهادتونو په برمیان پر بنیاد پرېکړه شوې چې لومړۍ روژه به د مې پر شپږمه وي. پرخوا د پاکستان روحیتي لال کمیټې مشر مفتي منیب روان تیر ماخستان په کراچي کې تر غونډې وروسته وویل چې هغو د پاکستان د هیڅ یو ځای څخه د روژې میاشت د لیدلو شهادتونه نه دي ترلاسه کړي نو لومړۍ روژه به د مې پر اوومه وي. نن د روژې له پیلېدو سره سم په قطر کې د امریکایي مرکچیانو او طالب استازو ترمنځ روانې خبرې اترې ځنډېدلې دي. د طالبانو د قطر سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په ټویټر پاڼه لیکلي چې د روژې په لومړۍ ورځ خبرې اترې دروي خو د دې په وینا په راتلونکو ورځو کې به بیرته پیل شي. نوموړي پرون ای اف پی اژانس ته ویلي چې له افغانستانه د امریکا ځواکونو د وتلو د نیټې د ټاکلو پر سر خبرې اترې له خنډ سره مخامخ دي. د افغانستانه د ځواکونو پر ایستلو تر سلا کېدو له مخه امریکا له وسوالو د امنیت ضمانت ډزبندي له افغان حکومت بین الافغاني او نور افغان استازو سره د مذاکرات په ګډون نورې شمنې غواړي. و طالبان وایي چې تر څو امریکا د ځواکونو مهالویش اعلان نه کړي تر هغو یاد سوي اقدامات نه کوي. افغان ولسمشر اشرف غني او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچي یاما موتو له طالبانو غوښتي چې د روژې په خاطر د سولې وکړي. ولسمشر غني بیگانه وخت په یو ویډیو پیغام کې او تادا میچی یا ما موتو پرون په یو اعلامیه کې د روژې په مناسبت له طالبانو غوښتي چې د میشت درناوي کولو سره د افغانستان د خلکو د سولې پخلاینې وړاندیز ومني. د خوست مخابرات او معلومات ټکنالوژي ریاست یو چارواکی وشل سوی دی. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي ادارې مدیر مبارک چا بیگان ناپیژند د وسلوالو وشلی. نن د خوست مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي رئیس محمد عارف احمد مشال ډټول د یاد ریاست ادارې مدیر خپل کور ته نږدې د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالیو اړوند د حسن زوی کلی کې وشل سوی. افغان چارواکي د بغلان ولایت په پولي خمرې شهر کې د پولیسو په امنیت کمندې د طالبان په برید کې لشته لږ د 14 پولیسو وجل سوي دي. د کورنۍ چار وزارت ویلي پرون وسوالو لومړی د پولیسو د ودانۍ په دروازه کې موټر بم چاودن وکړه، بیا اته وسوال دننه داخل سو. وزارت زیاته ویلي د وروسته د وسوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ تر څو ساعتونو پورې نښته وسوه. د وزارت په خبره په پیښه کې 14 پولیس وجل سوي او د شلو عامو وګړو په ګډون 55 کسان پکې زخمیان سوي دي. طالبانو د پیښې ذمہواري منلی ده. چارواکي وایي د ماسکو په شیرمیتیوف هوایي ډګر د روس مسافر وړونکي الوتکې ته د بیړنۍ استې وروسته اور لګېدلې چې پکې 140 کسان وژل شوي. د ایروفلوټ هوایي شرکت د الوتکې پرون هغه مهال اور بل سوچ پر رنوی کې نسته. په الوتکې کې 3 مسافر او د عملې 15 تنه ناست وو. سپین ماڼۍ ویلي امریکا په منځني ختیځ کې نور پوځیان او الوتکه وړونکي بیړۍ ځای پر ځای کوي چې د امریکایي چارواکو په خبره ایران ته یو څرګند پیغام دی. د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د مې پر 15 په یو بیان کې وویل چې د ګڼو مشکلاتو جوړولو اشارو او خبرداري ردعمل کې امریکا د خپل مرکزي کمانډ دان په مسیمه کې امریکایي پوځیان او بیړۍ ځای پر ځای کوي. نوموړي زیاته کړه د منځني ختیځ په ګډون د امریکا مرکزي کمانډ په سیمه کې د پوځیان او پوځي سامانونو ځای پر ځای کول مقصد د ایران رژیم ته څرګند او سم پیغام ورکول دي چې د امریکا په ګټو یا اتحادیانو هر قسم بریت په سخت رد عمل وشي. خبرونه پای ته رسیدل او سم سراجي د موسم کرنسي حال درو.
نن د ګل پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 140 روپیه 80 پیسې غسل کیږي او په 140 روپیه 30 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 120 روپیه 80 پیسې او په 130 روپیه 80 پیسې. یو یورو په 155 روپیه 80 پیسې او په 155 روپیه 30 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 30 روپیه 80 پیسې او په 30 روپیه 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 30 روپیه 80 پیسې او افغانی په یو روپیه 2 پیسې اغستل کیږي او په یو روپیه 4 پیسې خرڅول کیږي. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه اغستل کیږي او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په ژوب او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 22، بنو کې 38 او 25، ژوب کې 33 او 45، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار عبدالحی کا کړو. د موسم حال او د کرنسو به مو سراج زهیر ناوړی دی. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دي. د پاکستان او افغانستان د مشرانو ترمنځ په ټلیفوني خبرې اترې شوې دي. یو کارپو وای د جمعیت علماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن نه امنیتی سرتیری واپس اخیستل شوی دی. د دغه ګوندنی مشران وای
بچر ته مولانا فضل الرحمن صاحب د خاندان ته د ذات ته نقصان ورسید نو مونږ به اف آی آر کوو په عمران خان، مونږ به اف آی آر کوو په اجاز شاه.
که هم په ټول پاکستان کې روژه د اومی نیټې نه پیلېږي خو مفتی پوپلوی بیگا په مسجد قاسم علی خان کې اعلان وکړ چې نن نه روژه ده.
22 شہادتوں کی بنیاد پر یہ متفقہ فیصلہ کیا گیا. کل بروز پیر 6 مئی کو رمضان مبارک کا پہلا روزہ ہوگا.
د خبرونه پرسته نیمه کې دوه ونې د خبرونه جمهوری غګونه او د سولې پر لور حملرو تر پای مملتیا وکړه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نوه نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپنی غاوري د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د افغانستان د سولې پر هڅو دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو حالاتو خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سولې مشاورتي جرګه او په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ خبرې اترې شوې. په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور اورو.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي پرون چې افغان ولسمشر د پاکستان وزیر اعظم ته ټلیفون وکړ نو پر دې مهال عمران خان هغه ته د اسلام آباد د سفر بلنه ورکړه. بیان زیاتوي دواړو مشرانو د افغانستان پر سوله او ثبات خبرې وکړې. افغان ولسمشر له هغه وروسته پاکستاني وزیر اعظم ته ټلیفون کړی چې د جمعې پر ورځ د سولې مشاورتي جرګه پای ته ورسېده او په عین حال کې امریکا په قطر کې له طالبانو سره یو ځل بیا خبرې اترې وکړې. همدې ته په پام سره په پېښور کې د دفاعي چارو پوه بریګیډیر ریټایرډ سید محمد خان پرون مازیګر مشال ریډیو ټول چې د افغان سولې روان عمل د دواړو مشرانو د خبرو اترو او ممکنه لیدنو مهم لامل کېدلای سي.
ګوره د افغانستان چې کوم د امن کوښښونه جاری دي هغه چې پاکستان کابل یو مهم رول چې کوم دی هغه لري د خپل پوځ باندې پاکستان سره رابطه چې کوم دی د افغان حکومت هغه لازم دی دوه حکومتونو له پکار کې ول سره رابطه یو کیږي کوم دی جنگ اثرات چې کوم دی هغه دوه ملکونو باندې دي. زما په خیال باندې چې د خبره تر سیند ابتدا د دې سیند د بکی کوم ځای کې کوم ځای کار لاندې د بکی زما په خیال باندې هغه دغه مهم دی.
عمران خان څه مدوړاندې د افغان سولې مذاکراتو په تناظر کې په افغانستان کې د راتلونکو سیاسي نظام په اړه څرګندونې کړې وي. چورباندی افغان حکومت سخت خبرګون شولې او دا د هیواد په چارو کې لاسوهنه بللې و. په کابل کې د سیاسي چارو پوه نصر الله ستانګزی هم دې ته په کتو سره د افغان ولسمشر له ممکنه سفره ډیر خوشبینه نه دی.
د ما عقیده دا ده چې کچېرې د پاکستان ستراتیژي کې کوم جدي بدلون راغلی نو دا خبره ګټه کوي او کړنې دي. نو لکه په خوا باندې چې د افغانستان جمهور رئیسانو پاکستاني مقامات سره لیدلي دي او یوازې په ځینې اقتصادي مهمه دانه چې د پاکستان حکومت خپله ستراتیژي ته بدلون ورکړي.
د افغان ولسمشر او پاکستاني وزیر اعظم ترمنځ د ټلیفوني خبرو په اړه د افغان ولسمشر دفتر هم پرون یو بیان خپور کړی چې پکې ویل شوی د دواړو هیوادونو ډیپلوماټیک ماموریتونه به د اشرف غنی د پاکستان د سفر حتمی نیټه ټاکي.
مشال ریډیو هر ورځ د سحر له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپوخ خبريږي. منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
تاسو مشال لري ته وګورئ د جمعیت علماء اسلام ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعلی اکرم خان دورانی په داسې حال کې چې وار لمخې د دوی د ګوند پر مشر مولانا فضل الرحمن سواری مرګونی حمله شوه او هغه تر ژوندې وتلې حکومتي سکیورټي واپس اخیسته ده. په دې اړه پرون رسنو او هم راپورونه خبره کړي خو په خپل حکومتي چارواکو سره نه دی ویلي. له پیښور پرې خالد خان راپور را لېږلی.
پیښور پریس کلب کې یو بیړنۍ خبری غونډې ته دا وینا په مهال خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او صوبائی اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر اکرم خان دورانی وویل موجوده حکومت د مولانا فضل الرحمن نه سیاسي انتقام په توګه د ده د حفاظت باندې مامور سیکیورټي واپس اخیستې ده او په دغه عمل کې د ملک وزیر اعظم د داخله چارو وزیر او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی برابر شریک او سلاکار دي.
د مولانا فضل الرحمن صاحب د خاندان ته د ذات ته نقصان ورسید نو موږ به اف آی آر کوو په عمران خان، موږ به اف آی آر کوو په اعجاز شاه چې هغه انټیریئر سیکرټری دی، او موږ به د دې صوبې په وزیر اعلی په محمد خان باندې اف آی آر کوو چې دا سهولتکار هم دی، دا د دې خلکو سره میلاوم دی او دې خلکو لار ورکړل او د واقعیا په دې بنیاد باندې.
اکرم دورانی زیات کړه مولانا فضل الرحمن نه صرف د پاکستان بلکې په ټول اسلامي نړۍ کې یو مقبول سیاسي لیډر او مذهبي مشر دی. په دې باندې ځانمرګي بریدونه شوې دي خو مولانا د سیاست میدان او ولس سره تعلق نه دی پریخي.
مولانا فضل الرحمن سے باندې یو ځل نه سلور پنځه ځل خودکش حملے شوی دی، په بچی باندې شوی دی، په کور باندې میزایل لگے دلی دی،
او په دې صورتحال کې د دې څه ضرورت پیښېږي چې د مولانا فضل الرحمن صاحب سیکورټي دی واپس کوي چې د هغې ته د سیکورټي ضرورت نشته دی.
دا یو پوښتنې په جواب کې اکرم دورانی وویل چې نوې قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د پاره په ټاکنو کې به د دوی ګوند پوره پوره برخه اخلي او مولانا فضل الرحمن په شمول د دوی ګوند مشران به په انتخابي مهم کې جلسې او جلوسونه هم کوي.
مونږ خو همیشه د حالاتو مقابله کړې ده او دا الیکشن چې دی جمهوریت چې دی دا په سر باندې کفن بند کوي بیا به یې کوي. دا د یارې شی هم نه دی، د خوف شی هم نه دی، او زموږ ملګري به ښه په کلکه باندې انشاءالله په میدان کې وي.
دا یادونې ده چې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن نه د سیکورټي عمله واپس اخیستلو خبرونه د اتوار په ورځ په ځایي رسنو کې راغلي دي، خو په دې اکله د حکومت لاړخه هیڅ ذمهوار چارواکي بیان مخې ته نه دی راغلی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورا کوي.
اوہو دا او بس سمارٹ موبائل.
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور ولا گوا
او می لگا ولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی
داس مشال لري ته وګي په داس اوریدونکو د قبایلی دلونو د مختلفو ګوندونو سره تعلق لرونکو استاد وی په قامی سملا کې بل جمع کړی چې پکې یو غوښتنه کړې چې د پخوانی فاټاله پر دی د خیبر پښتونخوا په سملا کې د سو کوشمیر زیاته کړی. دا په داسې حال کې ده چې نن د پاکستان انتخاباتي کمیشن د جولای په دویمه په دغو سیمو کې د صوبایي سملا د سوکو د ټاکنو لپاره مهال ویش اعلان کو. نور تفصیل احمد الله وړاندې کوي.
د قبایلی ضلعو نه منتخب پارلیمانی استازی وای د ملک ټولو سیاسي ګوندونو ورته یقین دهانی ورکړی دا چې په قامی اسمبلی کې به د هغه بل حمایت کوي چې پکې دوی د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د چوکیو زیاتولو غوښتنه کړې ده. د جمعیت علماء اسلام فیډلې پارلیمانی استازی عبدالشکور د اتوار په ماخوستن مشال ریډیو ته وویل په دې وروستیو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره په شریکه په قامی اسمبلی کې بل جمع کړي چې پکې غوښتنه کړې ده چې د قبایلی ضلعو لپاره د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د چوکیو شمیرا له شپاړسو څخه څلیر شو ته پورته کړل شي او د مسلم لیگ نون په شمول ټولو ګوندونو یې د حمایت اعلان هم کړی دی. د روان کال جنوري په دویمه د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په یو اعلامیه کې د قبایلی ضلعو لپاره د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې شپاړس چوکۍ اعلان کړي چې تر مخه به یې په باجوړ او خیبر ضلعو کې په دریو دریو، په مومندو، کورمې، شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په دوه دوه، او په اورکزیو او نیمه قبایلي سیمو کې به په یوه یوه چوکۍ انتخابات کیږي. د جنوري په اتلسمه د قبایلی ضلعو دولسو منتخب پارلیمانی استازو د وزیر اعظم عمران خان سره په اسلام آباد کې ملاقات وکړو او ترې غوښتنه وکړه چې نه صرف د قامی اسمبلی دولس چوکۍ دی پر ځای وساتي، بلکې د صوبایي اسمبلی چوکو شمیره د شپاړس په ځای څلیر شو ته ورسوي. د پاکستان پیپلز ګوند پارلیمانی استاد ساجد حسین توری وایي د ګوند غړي به د بل په حمایت کې ووټ ورکوي. د پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی استاد اقبال افریدی وایي په قبایلی ضلعو کې د صحیح سرشمیرنه نه کېدو له وجې کمې چوکۍ ورکړې شوې دي. په کار ده چې د قامی اسمبلی ایوې چوکۍ په سر دی ورته د صوبایي اسمبلی دوه چوکۍ ورکړل شي.
ټول اپوزیشن په متفق دي، ټول پارټیانې په متفق دي، حکومتي پارټي په متفق ده، حکومت په متفق دي. دا د قبایلو حق دی. ودلته چې کوم مسکینی مردم شمارې شوې دي، هغه لدی دي باغې کې چې کوم بې کوره خلک هغه په کوزي علاقو کې شمار شوې دي.
د یادونې ده چې په 2011 کال کې کړې شوې سرشمیرنه کې د پخوانی فاټا آبادی د 500 لکو نه لږ زیاته خودلې شوې وه، کما چې د یادو سیمو پارلیمانی استازو سره سره عام اولس هم رد کړه او وینای وا چې آبادی د 1 کروڑ نه زیاته ده، نو حکومت له پکار دی چې په سیمو کې د بیا له سره سرشمیرنه وکړي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا mashalradio.com کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. تیر ماښام په ماموندو باجوړ کې د پولیو ضد یو کارکونکي د نامعلوم وسلوال لخوا په ګولو وجل شوی. ولې د دغه وجل شوي عبدالله جان ورور ابراهیم خان وایي چې د هغوی د هیچا سره دښمني نشته دی او خپل روزګارونه کوي. د عبدالله جان څلور بچي دي چې دوه ماشومان یې سکولونو ته ځي. په دې اړه تفصیل شانواز ترکزی وړاندې کوي.
تیر مخام د باجوړ په ماموند کې د پولیو ضد کارکونکو عبدالله جان وژل شوی. عبدالله جان د نامعلومه تنانو لخوا ماخام څو 8 بجې د تړی ماموند په سیمه کې وشتل شو. ولې د باجوړ لوی روغتون ته تر رسولو نه وړاندې په لار کې سا ورکړه. د عبدالله جان ورور ابراهیم خان چې په نږدې بازار کې دکان هم کوي وایي چې د عبدالله جان څلور بچی دي، یو لور او یو زوی، اوس په سکول کې داخل شوی هم دی.
بلخوا
ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر یا دا صحت ضلع مشر باجوڑ ڈاکٹر وزیر صاپے وائی چتر دے دما نہ معلوم چ عبداللہ جان چا وجل. البتہ دا پولیس تفتیش روان دے محمد کی ہم واجد محمد نے پولیو ضد ادارے کے نوکرو دہا پلار لخوا وجل شو چې دای ماشوم لور پولیو ساس کو سکولو ته حسوله. لدغه پیښه وروسته په بلوچستان کوټه کې هم دوه زنانه کارکونکو په نخاشي وي چې پکې یو مړه شوی و. ولی په بونیر کې هم د پولیو ضد کارکون کو ساتون کې پولیس غړي هم وژلې شوی او دا ټول پیښه په دایو مېش کې دننه رامخته شوی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګي. په داسې حال کې چې د پاکستان مرکز اسلام آباد او درې نورې صوبې د سې شنبې پر ورځ روژه پیلوي، د خیبر پښتونخوا خلکو نن د روژې میاشت پیل کړله. پرون په پېښور کې د قاسم علي خان جومات مفتي شهاب الدین پوپلزی د دې اعلان وکړو. په دې اړه نور تفصیل غلام غوث وړاندې کوي.
په مسجد قاسم علي خان پېښور کې د مفتي شهاب الدین پوپلزی په مشرۍ د روژې میاشت لپاره د غیر سرکاري رؤیت هلال کمیټې د غونډې وروسته مفتي شهاب الدین پوپلزی د دوی شهادتونو په بنیاد لنن څخه د روژې د پیل کولو اعلان وکړو.
جامع مسجد قاسم علي خان می
په مسجد قاسم علي خان کې د ماخام د منځه وروسته د 1443 هجری د روژې میاشتې لپاره اجلاس ترسره شو. د دوی شهادتونو په بنیاد د پریکړه وشوه چې په شپږم مئی به لومړی روژه وي
او رمضان مبارک کا پہلا روزہ ہوگا.
خو بلې خوا ته د پاکستان سرکاري رؤیت هلال کمیټې ویلي دي چې پاکستان کې د یو زین هم د روژې د میاشتې د لیدلو شهادتونه نه دي موصول شوي او په دې وجه د روژې د میاشتې پیل به په پاکستان کې د مئی د 8 نیټې نه کیږي. خو په پیښور، مردان، چارسدا او قبایلی سیمو کې زیاتره خلکو له نن څخه روژه پیل کړی ده.
ای زمانو مزه بیر اقبال خټک ده او جی قاسم علي خان جماعت کو بالکل اعلان وشولو او دغه نه پس ته زمون خپل جماعتونو کې اعلان وشوله. پښمنۍ ټیم مې مقرر کړ، له سار جمعې ټیم مې ویلې او زمون حکومت سره جیب اسکار نشته ده، زمون جماعت سره کار ده. یک اعلان شو نو ټول خلکو ته مونږ د روژې مبارکي ورکړو. الله دې دام نش په خیر په خوشاله تیریږي.
مفتی شهاب الدین پوپلزی وایي هغوی د روژې میاشتې د لیدلو شهادتونه د مرکز سره هم شریک کړي وو، خو مرکزی رؤیت هلال کمیټې پرې اعتماد ونه کړو. خو د مرکزی رؤیت هلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن د مرکزی رؤیت هلال کمیټې د غونډې وروسته تیر ماسخوتن ویلي وو چې هغوی ته د هیڅ یو ځینه د روژې د میاشتې د لیدلو شهادتونه نه دي رارسېدلي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. پاکستان کې خلک وایي د روژې راتلو سره سم د خوراک څښاک د سیزنو بیې لوړې شوې او بل طرف ته د حکومت وینا ده چې روژه کې به څوک نرخونو زیاتولو ته نه پرېږدي. په دې اړه تفصیل سراج زهیر وړاندې کوي.
په پاکستان کې د روجې د اعلان سره سم د خوراکي توکیو په نرخونو کې اضافه شوي او د ولس وینا د یوه ورځ وړاندې چې د سبزیو میوو او نورو خوراکي شیانو کوم نرخونه وو هغه اوس یو په درې شوي. د دې په خبره پاکستان کې ګراني ورځ په ورځ برخ کیږي چې ورسره د غریب ولس ژوند له ستونزو سره مخ شوي او د یو وخت ډوډۍ اغستل ورته هم ګران شوي. د پینډۍ و اسلام آباد په سبزی منډۍ کې ګلاب سید نومي یو تن چې په لاس کې ورسره نیمبوان ساګ او نور سبزی وه مشال ریډیو ته وویل دې ګراني لژن لکڑاونو سرا مخ کڑے
سار راغلیو سار بیم لگا گزارا کیدا خدا ٹائم دل چھورا ڈیرا گران شوا دالم بو من 1200 1250 اس 1800 روپے ڈڑائی دے نوستا دھنیا 15 روپے گڑے و 5 روپے گڑے و نوستا 30 روپے گڑے تو ختم ٹماٹر 450 500 روپے ڈڑائی دی دا من پلم غریباں نے تاسو پر سوجو کہ بس دا تسی وجہ دا چدا تمام ل 100 روپے خی دا مسلمانان دی دا شلو خی جائے لسل تو خی شل دو خی جائے نو غریباں نو بانے ریٹ نو رم چچی غریب سڑے ز کتاب دے
مشال ریڈیو چ پدی اڑ دیو میوی خرسون کی نو پختل چی ولی دا سودا گران خرسوی نو دا غ وینا وا
پانا ما وسیم دا دی کوارٹو سی دن کیا دا غ سیف چ کندا ما بلار اس پ 650 روپے کریٹا خستا نن ما پ 1150 روپے خستا دا او بلار ما پ چ کندا شپتا 200 روپے خرسون نن پسل خرسو زکا چ متخفل نہ کیورا نیا روجہ کی گرانی جنن دیم اورز دا گران دا روجہ رغل نہ دا سودا گران دا
مشال ریڈیو چ پدی گرانی د میوی د منڈی مشر او د میوو کاروبار کون کی سراج اغا سخو پختل نو اغه وی گرانی راتلو کی د حکومت سره سره دولس هم لاسته
ا شای سپروت منڈی د راجی اغه د 1 کیلو بجای 2 کیلو اخی د 2 کیلو بجای 5 کیلو اخی روجه راجی د بشان ډیر په کول شه د په کول شان ډیر شي د بل خلک خراب شي بل وزن خراب شي دلته په دې ملک کې دننه په پاکستان کې دار شي گرانی ډیر ده تور توګر پټول دی په څونی ګراف ډیزل دی څونی ګراف سو د ډیزل په حواله چې مرچا سره وګورو پټرول په حواله وګورو خلک هغه نه یادی خلک فروټ یادی فروټ ولې ګران سو ټماټر ولې ګران سو ټماټر خام خام ټماټر په دغه وخت باندې کیږي په کاشکارې کې زمیدارې کې په زمیدار کې وبنې بجلی نه دا به څنګه جوړیږي
ویروسیو کې د پاکستان د شماریاتو ادارې خپل رپورت کې ویلي چې د تیر کال جولای میاشت نه تر روان کال اپریل میاشت پورې په مجموعي توګه ګرانۍ کې 0% زیاتوالی راغلی. بل طرف ته حکومت وایي روژه کې به د نرخونو خاص خیال ساتي. د اطلاعاتو وزیر فردوس اشکوان تیره اونۍ د کابینې د غونډې وروسته خبریالانو ته ویلي وو چې روژه کې ولسته د اسانۍ ورکولو لپاره یوه خصوصي کمیټي جوړه کړې شوې او دا چې په ټولو لویو ښارونو کې به ارزان بازارونه هم لګوي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
اوریدونکو وال سټریټ جرنل خپل یو لیکنه کې وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د وسلوالو بریدونه دوام لري په کابل کې ترسره شوي وروستۍ لویه جرګه کې تر ټولو مهمه غوښتنه دا وه چې په جنګ کې ښکېل ټول اړخونه دي اول ډزبندي وکړي. د دې لیکنې مهمې برخې درته منور شاه وړاندې کوي.
د وال سټریټ جورنال په دې لیکنه کې راغلي د افغان حکومت په مشرۍ په کابل کې ترسره شوې وروستۍ لویه جرګه کې ګډونوالو دریش سپارښتنې کړې دي. په دې کې تر ټولو مهمه دا غوښتنه ده چې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې ټولې خواوې دې په فوري توګه ډزبندي وکړي. د جمعې په ورځ د دغه جرګې په اختتامي غونډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل افغانان له جنګ ستړي دي او نور په هیواد کې سوله غواړي. په کار ده چې د دوی د غوښتنې احترام وشي. نوموړي په دغه موقع د 150 طالب قیدیانو د خوشي کولو اعلان هم وکړ او وی ویل که وسلوال طالبان ډزبندي کوي نو حکومت ورته هم تیار دی. خو طالبانو نه یوازې دغه جرګه بلکې د دې غوښتنې او سپارښتنې هم رد کړې دي. ورځپاڼه لیکي د دې ورستۍ لوی جرګې په سپارښتنو کې داسې یوه خبره هم نه وه چې وړاندې افغان حکومت نه وویلې خو وسلوالو طالبانو نه ده منلې. د تیر کال واړه اختر په موقع وسلوالو طالبانو او افغان حکومت درې ورځنۍ ډزبندي کړې وه چې عامو خلکو پې د خوشحالۍ څرګندونه کړې وه. د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمن د لیدو کتو داسې موقع تر سترګو شوې چې نه یوازې افغانان بلکې بهرانیان هم حیران کړل. خو د ډزبندۍ وروسته بیا جنگ شروع شو چې لا هم جاری دی. وال سټریټ جورنال لیکي په لویه جرګه کې د روژې میاشتې لپاره د ډزبندۍ نه علاوه د واړه اختر پر مهال د پروسه کال په شان د ډزبندۍ غوښتنې هم وسلوالو طالبانو نه دي منلي. دا راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هغه ټویټ هم طالبانو رد کړی چې پکې نوموړي ویلي اوس وخت را رسېدلی چې وسله کېښودل شي، تشدد بند کړل شي او د سولې لاره خپله کړل شي. د دې په جواب کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي خلیلزاد حکومت دې د دغه ډول خواهشاتو پر ځای له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وستلو توجه وکړي او د افغان حکومت لپاره د نور مالی او ځانی توانونه نه کوي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګي پښتونخوا کې دونی می بجې کې دن کې دي د خبرونو لنډیز د عبدالحی کاکر ناورو.
په قبایلي ضلعو کې به د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ لپاره انتخابات د جولای پر دوهمه نیټه کې چې دا اعلان نن د پاکستان انتخاباتي کمیشن وکړ. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی ویلي حکومت په قبایلي ضلعو کې خبریالانو ته د اسانتیا ورکولو تر څنګ د ډاکټرانو برتیانو د روغتونونو لپاره د سامانونو اخیستو د سکولونو بیرته پرانیستو په اړه بیلابیل پلان لري. نوموړي پرون په ټانګ کې د مسجد پرس کلب د پرانیستې غونډې ته دا خبره وکړه. د شمالي وزیرستان د داخل تاثیر په ښار قمر سیمه کې پرون ناوخته وسلوالو پر مکې ځواکونو برید کړی چې پکې یو سرتېری وژل شوی او درې زخمیان شوي دي. په سیمه کې چارواکو په کانو خپل مشالر بیتول وسلوالو پر ضد یې د ډاکټرانو عملیات تر کړي دي. نن د خیبر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې لومړۍ ګروشه ده. د پېښور په قاسم علي خان جومات کې مفتي شهابالدین پوپلزي بیګم حسین یوې غونډې ته ووت. د دوی شهادتونو په بنیاد پرېکړه شوې چې لومړۍ روژه به د مې په شپږمه وي. نن د روژې له پیلېدو سره سم په قطر کې د امریکایي مرکچانو او طالب استاذ ترمنځ روانې خبرې اترې ځنډېدلې دي. د طالبان د قطر سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین په ټویټر باندې لیکلي چې د روژې په لومړۍ ورځ خبرې اترې دروي خو د پوینا په راتلونکو ورځو کې به بیرته پیل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تاداميچي یاماموتو د طالبانو غوښتي چې د روژې په خاطر دې سوله وکړي. د خوست د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي ریاست یو چارواکي وژل شوی. د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي ادارې مدیر مبارک شاه بیگان ناوخته په ناپیژند وسلوالو ووژلی. افغان چارواکي وایي د بغلان ولایت په پولي خمره ښار کې د پولیسو په امنیت قمندانۍ د طالبان په ګروپ کې لشته ده دیارلس پولیس وژل شوي. د کورنۍ چار وزارت ویلي پرون وسلوالو لومړی د پولیسو ودانۍ په دروازه کې موټر وچاود او بیا اته وسلوال دننه داخل شو. چارواکي وایي د ماسکو په شیرمیتیوف هوایي ډګر د روس مسافروونکي الوتکې ته د بیړنۍ ناستې وروسته اور لګېدلی چې پکې یو څلوېښت کسان وژل شوي دي. سپین ماڼۍ ویلي امریکا په منځني ختیځ کې نور فوجان او الوتکې وړونکي بیړۍ ځای پر ځای کوي چې د امریکایي چارواکو په خبره ایران ته یو څرګنده پیغام دی.
اوس هم د عبدالحی کاکر جوړه کړل شوې ونې د خبرونه جمهوري غږونه کې د عوامي نېشنل ګوند د سیاست فعال مخکښ غلام احمد بلور د ژوند حال ورو چې د جمهوریت لپاره یې څومره کړاوونه ګاللي په دې اړه باندې راځي چې وورو د عبدالحی کاکر جوړه شوې خبرونه جمهوري غږونه.
د مشال ریډیو په جمهوریت ژغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري شهري کامي حکومت او انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي وحل سوي ټکول سوي او نوري قرباني ورکړې دي. نننۍ خبرونه د عوامي نېشنل پارټي د یو مشر حاجی غلام احمد بلور په اړه ده. د حاجی غلام احمد بلور مور به تل له هغه دا پښتنه کوله چې تاسو څنګه سیاست کوئ؟ خلک په سیاست کې لوی لوی چوکۍ ته ورسیږي او تاسو پکې جیلونو ته ځئ. د هغه د مور پښتنه ځکه پر ځای وه چې غلام احمد بلور یو ځل نه دوه نه بلکې په وار وار د سیاسي مبارزې پر مهال زندانونو ته تللی. که هغه د ذوالفقار علي بوټو وخت وي او که د جنرال پرویز مشرف مارشلا. غلام احمد بلور د پاکستان تر جوړېدو مخه په 1909 کال کې په پېښور کې پیدا شوی او تر ننه د ځان پېښور خیبر پښتونخوا او د پاکستان سیاست ډېری لوړې ژورې نه یوازې لیدلې بلکې د ډېرو پېښو یو مهم کردار پاتې شوی دی. پلار یې کاروباري وو خو د غلام بلور په وینا مین پر پښتون سیاستوال باچا خان وو.
والي صاحب چون وای سیاست نه کوو بزنس کو هغه باچا خان مینو باچا خان خو به کور کار وکړي دي. اوس 1964 کې چې بن فاطمه جان صاحب را لبي خورتا خو دلته هغه جلسو شو نو رتا وخت دا د کاز ورکر منډي شې دی منډي منډي والي او څه شي څه ور کې یم بیا موږ خپل بزنس کې مو بزنس مو بل څه په پاتې نو دا بزنس ته زما په لاس راغی. پریکټیکل لایف سیاسي چلے هغه مون تقریبا د 70 الیکشن لیگ مکه 69 کې بشو نن زمو 50 کال پوره شو نېشنل پارټي کې
غلام احمد بلور په 1970 کې د باچا خان د زوی ولی خان په مشرۍ نېشنل عوامي پارټي کې شامل شو او لدې سره د هغه د ځاني او مالستړو داستان شروع کیږي. نېشنل عوامي پارټي د استابلیشمنت خلاف پارټي بلل کېده او په بل معنا چې د دې ګوند غړیتوب ترلاسه کول مصیبتونو ته دعوت ورکولو. خو د غلام احمد بلور پلار خپل زوی په ذهني توګه د مصیبت ته تیار کړی وو.
زم کور کې به خبره کړي بابا به ویل چې بچا خان نه مېره ملک باندې آزاد شوی نو دې بچا خان تعریفونه کوو او دې نشته ټوله تعریفونه نو چرالو نو ته پتا چې دا اپوزیشن پارټي ده نو موږ د اپوزیشن پارټي قبول کړه دې کوم مهنت وکړه جیل کے پیو تو مجھے سنچورت جیل کے گرمی ڈیرا سخت تھا اور پیو تو مجھے دم کھولے کھولے رہا باندھے لا ہوا کہ پکائے نہ ہو جیل کے گرم جو مشہور امیر محمد ترخی مولانا عالم اور اگر میں کو طرف تو جو خود ہوں اس کو بھی الکان ٹول ہوئے اچھے لگے ہوتے تھے مجھے دیش دیش آتے تھے بے وقوف تو چاہ رہے تھے مجھ پہ روز سے مل گرے تھے جو خدا جیل تھا تکلیف روتے تھے پپل خپل بنگلے ہو اپن موٹر ہو اپن ایئر کنڈیشن پی سی ہو پڑے جمع خان پس میں کپڑوں دے پڑے گھر میں کے تو ان کو اگر وقت مزم جو سوچ ہوا دے سوچ ترا جو پہلے صبح خبر ہے پہلے وہ خبر ہے وہ دیکھ کے مرادو گئے دیکھ کے مرادو تقریب نہ موقع تھا
پا نونہ سوا اویما لسیز کی پا پاکستان کی دو لوی سیاسی کوتنو یو دا ذوالفقار علی بھٹو پیپلز پارٹی او بل دا ولی خان پا مشری نیشنل عوامی پارٹی. پیپلز پارٹی په واک کې وا او نیپ په حزب اختلاف کې. همدغه وجه وا چې عوامی نیشنل پارٹی مشران او کارکنان به جیلونو ته تلل راتلل. او هم په دې لړ کې غلام احمد بلور په 1903 اویم کال کې د خپل ژوند اول جیل ولید.
پاکستان کو سیاسی پارٹیوں سیاسی پارٹی میں پنجاب قسم کے شراب را گئے تاریخ سے داش ہوئے تین ساڑھے 300 کسان گرفتاشی ہو
پنونه سوا اوی ملسیزه کی به په خیبر پښتونخوا کې چاودنی کېدلی او د پیپلز پارټي حکومت به تور پر نېشنل عوامي پارټي لګولی. خو دې ګوند به دا تورونه ردول. هم په دغه سي تورونه کې غلام احمد بلور ونیول سو او یو وخت داسې هم راغی چې څلور ورونه یعنی غلام احمد بلور، الیاس بلور، بشیر بلور او عزیز بلور ټول په زندان کې وو.
کاروبار کو ہندی چیمبر آف کامرس پریزیڈینٹ ہوں دیونی وہ سائیکل آئے تھے بوتل تم یاد رہتا کو دل تھا بمن رہا اس سے پنجاب کے بمن با بدنام سے ہمت دو کچھ کمزور خبر جو کرا بہار خراب کرے ہو او کمزور شیم ہم اپن پسم کو اپرو تو نہ بالخ تو نہ دان سادر نہ بجلی شاٹو نہ بڑا اور کول 75 کے بھی ہم سرور نہ گرفتار شو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو په 1903 اویم کال کې په بلوچستان کې د عطا الله منګل په مشرۍ د نېشنل عوامي پارټۍ حکومت ختم کړ چې پر دې عمل کې د دې ګوند د هغه وخت صوبه سرحد وزیر اعلی مولانا مفتی محمود چې د نېشنل عوامي پارټۍ اتحادی و استعفا ورکړه. له دې سره د پیپلز پارټۍ او نېشنل عوامي پارټۍ تعلقات ډېر خراب سو. په 1915 اویم کال کې د پیپلز پارټۍ یو مشر حیات شیرپاو په پېښور کې ووژل سو چې ذوالفقار علی بھٹو یې تور پر نېشنل عوامي پارټۍ ولګولې. خو تر اخره پورې په عدالت کې دا تور بیا ثابت نه سو. ذوالفقار علی بھٹو په دې تور نیپ ناقانونه وګرځولې. ولی خان او د پارټۍ نور مشران یې ونیول او ورباندې په حیدرآباد جیل کې د غداری مقدمه جوړ کړه. غلام بلور هم په نیول سو کسانو کې وو.
نو هغه جوړ کړ ټریبونل دا حیدرآباد ټریبونل سازش کیس نو بیا هغه کې یو چت کړم بیا هغه رپورټ نو موږ د موږ تاسو کوم جیل کې کوم هغه کې دوه تقریبا جڑا بہت بکالا غلط تیر پیدا بات کیا نو اخذ تے بٹو سب دیر مشکور ما تے یونیورسٹی کے داخل کر سیاسی یونیورسٹی ولی خان بزن جو خیر بسات اللہ خان میں گئے باس کن خان تو دارے یو لے قصور کے دیجی سے وہ بھی جالب ہو راج کم تم وقت کمیٹی وغیرہ مر گئے تو خلق ال تراغون کو نو اگے سبب من دیر سال تے تک وہ اگے من سے دعوت یو کال من باندے ملاقات بند ہو
په 1908 کال کې د پاکستان د فوج د هغه وخت مشر جنرال ضیاء الحق د ذوالفقار علي بټو حکومت ختم کړ. هغه وروسته حیدرآباد سازش کیس هم ختم کړ. د نیب مشران له جیل راووتل. غلام ایلور نن هم د جیلونو کیسې یادوي.
جیل قانون دا دی چې جیل کې ټول اسمه بته بړي نو هغه کې بیا بته نه و بجلی نه و بجلی بند کر ملکی مرتے پلیٹ کے نا شیرا دے سکھنوں کے سکھوں کے بعد گلاس کے باغ ماتا شیر وہ لے گئے تیار ہو گلاس ہونے ہو کے جانا پپٹ کھول بس میں کپڑوں گلاس ہوں تو بس
غلام احمد بلور ډیر عبادت گزار مشهور دی او په جیل کې به هم زیات وخت په عبادت کې تیرولې.
ما دا عبادت د بچپن نه کړه دا زمو مزونه سبقونه قرآن شریف میں مصائف کو بتا دوں مسئلے کے ملک مک نہ رہ کرے اور میں دو غائر چلی کو کم تیرم تیری ٹائر سے ملو بیا بلی کم دیرے دا سے خبری بیجے دا وقت میں اس اولی کو نبیا براتا نقصان ہوئی میں دا سے بیجے تھے خام خواہ تیرے لکی سے بیا بیغا ممین باقی اخبار میں اپنے رسالے آشم نے کتابوں میں
دا بلور خاندان شہرت سیاست او کاروبار دی او په اوسنی پاکستان کې لیدل سوي چې څوک سیاست کوي هغه شې پیسې ګټي یا بیا څوک شې پیسې لري هغه په سیاست کې کامیاب وي. خو د بلور خاندان خبره برعکس ده. سیاست د هغو کاروبار پراخ نه بلکې راکم کړ.
سیاست کې ډېر لوی تاوان کړی موږ خپل ژوندګۍ په تو بیرې او موږ پیسې موډي او بیرا ټول موږ ډېر تکړه اس نے خیر زیاد شو من کم شو من دلتا چنے مگانو درے دو خرچو پکے ہوئے پس خرچ دپارا بڑا رہا دے بشیر پر جن کے بشیر کاروبار پر میر استاد ہو باہر کافی جہداد ہو پر لندن کے ہم خرچ ہو بشیر خرچ دو ملونو اتیانے بھی مچس ہو یو خرچ ہو بلے بینک کرتا کے بلا رہے من پہلے لسے میں 88 کے ہو 86 کے من نتگلے کے کور آخشت ہو اگر تقریباً کروڑوں روپئے شہر عام خرچ ہو رہے دیر خراب سے سیاست کے خلق معلوم ہوگا تو من کو مال بیل.
غلام احمد بلور او خاندان پر سیاست کی یوازی دا جیل تکلیفنا او دا کاروبار تاوانونا ندی وڑی بلکہ دا سیاست لوجی هغه اول د خپل زوی شبیر بلور بیا د ورور بشیر بلور اور پسې د وراره یعنی د بشیر بلور زوی هارون بلور مړی لیدلی دی چې دوی درې واړه سیاسي مخالفینو ووژل.
د لوی غم حقیقت تم حمله ماته شو حمله غم وخت ماته بیا دوی هم دا ماته شو بیا هارون چې و شهید شو هغه بیا دې خپه کړ وای چې زه بشیر زمان زوی چې شهید شو اگر انو خمتا زوانو میں یا سم زوانو بشیر خود دیتا کرو بشیر زمان ام زوانو زوانے کراوانو نو تسلی وکر ہے چې کور من دک دے او پر دے بانے خوبیا دیر جا خراب شو مانے ویچ آرون نپس ہو سکتا نا مطلب دو یا دوار بڑا گانیو بشیر لارو او کم نور بچی جاو کے راس دلچسپ نیشتا سیاسی کا نا اس گورو سے کی گیا اللہ پاتا سے منظور دے تو خوب سر ویم چیزی ظالمانو زمان دا بلور خاندان مر ڈوب شو دے وارون دا اگر سر ظلم سر
دا غلام احمد بلور او بلور خاندان یو کمال دا هم دی چی لا اولی ورزی دا باچا خان فکری لمن نیولی تر نه 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 دا پریشی آن نیشنل عوامی پارٹی پا نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی او نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی پا عوامی نیشنل پارٹی بدل اسوا خو غلام احمد بلور او خاندان بدل نسو. درنو اوریدونکو په جمهوریت ژغونو پروگرام کې مو د عوامی نیشنل پارٹی د یو مشر غلام احمد بلور د سیاسي مبارزې پر مهال د کړاوونو کیسه واوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایت او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د عبدالحی کاکړ جوړ کړل شوی خبرونه جمهوریت غږونه کومې د غلام احمد بلور خبرې اوریدي. اوس درته د بشیر ګواخ جوړ کړل شوی ونی د خبرونه د سولې پر لور وړاندې کوو. دا خبرونه یو وار مخکې هم تاسو اوریدلې ده، په تکراری توګه یې درته وړاندې کوو. نو راځئ چې واورو د سولې پر لور.
د سولې پر لور
مشهور امریکایی شاعره ریتا دوو وای شعر سوچا او قوی ژبه ده. د چلی مشهور شاعر پابلو نیرودا شعر ویل د سولې عمل بللو. نن په همدې اړه د سولې پر لور خبرونه کې خبرې کوو چې پښتانه شاعران څنګه خپل هنر د امن لپاره کاروي. زه بشیر ګواخ مکوربایم، هرکلی مکوم.
د سولې پر لور
په دې وروستیو کې ګڼو پښتنو شاعرانو له جنګه د کرکې په اړه لیکلي دي. دوی خلک هڅولي چې ژوند وکړي او له مرګه کرکه وساتي. ممتاز اورکزی د نن سبا له هغو مشهورو شاعرانو څخه دی چې د پښتنو پر ځمکه روانه جګړه یې دردوي. هغه دا درد په خپله شاعرۍ کې راخیستی او کوشش یې کړی چې له دې لارې وسلوال ټوپک ایښودو ته مجبورږي. تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په پښتنو سیمو کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې روانو جګړو کلیوي خوا سخت دریځي ډېره کړې او د موسیقۍ په شمول یې ټول هنرونه ځپلي دي. نو بلې خوا یې هنرمندان هڅولي چې په دې میدان کې خپلې پښې لا پسې ټینګې کړي. ودان عثمانخیل ځوان شاعر دی، هغه سندرې هم وایي او شعرونه هم. شیرونه یې پر ټولنیزو مطبوعاتو لکه فیسبوک ډیر مشهور دي.
راځه چې سوله وکړو، په جنگ کې ګټه نشته. راځه چې سوله وکړو، جنگ سراسر تاوان دی. بس دې نور جنگ نه کوو، بس نور سوله وکړو. بس ته نور جنگ نه کوو، بس نور رسول کوو. راځه چې سوله وکړو. دا هم ستا وطن دی او هم زما وطن دی. دا خو زمونږ د دواړو د ستر بابا وطن دی. او چې دا ستا وطن دی او هم زما وطن دی، ته یې هم ښکلی غواړي، زه یې هم ښکلی غواړم. نو بیا ته ما ولې وژنې او زه تا ولې وژنم؟ بس ما هم لا تړلی او ته هم لا وتړه. زه هم وعده کوم، ته هم وعده وکړه چې د دې وطن ولس له ژوند ورکوو. راځه یو مورچل کی او زپ بل مورچل کی، تپ ما ڈازی کبھی زپ تا ڈازی کوم، تلگی ما مڑکوی زلگم تا مڑکوم. پیدا ہی تا تکی گی او کنا ما تکی گی، نہ پیدا تا تکی گی نہ پیدا ما تکی گی. تو خو زما مٹی او زدا ستا مٹی یم، تخپلی مٹی پری کے زخپلی مٹی پری کوم. دوان کمزوری دخمنانو تشو. راضا چی سولو کو. راځه چې څو پیغلی سرتوري شولي، پیغلی بې کوره شولي، پیغلی بې پلاره شولي، پیغلی بې موره شولي، اوس در په در ګرځېږي، کړه په سر ګرځېږي، پیغور یې تاته کېږي، پیغور یې ماته کېږي، سخیرې تاته کوي، سخیرې ماته کوي، څه دي داستانه خپه او څه زمانه خپه. راځه چې دواړه پاسو، ځان د ازاره بچ کړو، په دې سرونو لوپټې خورو، راځه چې سولو.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. ودان عثمان خیل تر ډیره رومانوي شاعري کړې، خو وایي چې په دې وروستیو کې روان ناورین دومره اغیز پې کړی دی چې د لومړي چاپ شوي کتاب په نسبت په بل چاپېدونکي کتاب کې شعرونه تر ډیره په روانو حالاتو لیکل شوي دي.
اسی خو مونږ بلا بلا شاعری وکړله، ډیرو خلکو وکړله، په زرګونو شاعران او سندرغاړي لګیا دي. خو کار هغه په کار دی چې نن سبا کم ته ضرورت دی، او نن سبا ضرورت چې کم دی نو هغه د دغه جنگ ختمې دي، د دغه پښتنو دغه تسنسواله دی، د دغه پښتنو دغه اړی ګړی دي، د دغه پښتنو دغه ستونزې دي، دغه طرف ته اشاره کول په کار دي، او پښتون قام دي خبرې ته جوړول په کار دي چې حق څه سیز دی او حق څنګه غوښتل کیږي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ودان عثمان خیل په شان په کابل کې ګودر زازی هم شاعري کوي او هم سندرې وایي. ګودر زازی په دې وروستیو کې نه غواړم چې لوی شمز سندره خبره کړې ده. دا سندره ډیره مشهوره شوله.
دخنش کې زه نه غواړم لوي شم، نو یو څوک راته وایي چې خاصه باندې نه ته مه لوی کې. داسې نه ده خبره، د جنگ نه د نفرت مسله ده. زه پکې را لوی شم په جنگ کې، تر اوسه په جنگ کې یم. او مې غوښتل چې په خپل شعر یا په خپله سندره دا ذهنیت ورکم چې زه نور نه غواړم جنگ وکم. که زه پکې را لوی شم، زما نه وروسته زما اولاد، زما نور راتلونکی، زما نور نسل په جنگ کې نه غواړي لوی شي او له جنگ نفرت کوي. خپله موسیقي یا شاعري دا د ټولنې ډېر مهم اړخونه دي او مهم ارزښتونه دي. یو عام سړی نشي کولی چې د جنگ باکلا چې هغه شاعر نه وي یا سندرغاړی نه وي، جنگ باکلا به صرف خبرې وکړي، تود بحث وکړي. خو شاعر او سندرغاړی هم دا پکار دی چې د دې وضعیت ترجمانی وکړي.
تاسو سندرې هم وایي، شعرونه هم لیکئ، دا یو شعوري کوشش دی او کنه د حالاتو مجبوری ده چې خلک هم دغه رنګ شیانو ته پام کوي، ارزښت ورته ورکوي؟
ټوله خبره د خلکو په ذوق کې ده، اما ذوق د دلته د داسې سندرو د اورېدو ډېر کم دی. خو بیا هم څنګه چې د یو شاعر هغه خپل احساسات دي، زما دپاره هېڅ پرته له دې چې د هېواد ته یو څه زینت ورکړم ځوانانو ته او خلکو ته، چې کېدای شي یو څوک ووایي چې د جنگ نه خدار چکره کده، نو سندرې د څه ضرورت دی؟ اما که سندرې ونکړو، موسیقي اواز د ګډا، موسیقي اواز د ساتیره، موسیقي اواز د خوشې په تیرول نه دي،
دا ترجمانی د دې ټولنې او زه ډیره مهمه ګڼم. پدې کې د هر سندرغاړي خپل اوریدونکي دي او ټارګټ هم خاص خلک وي په دې سندرو کې لکه ما چې کړي. مګر په مجموع کې د سندرو په اړه لکه دا سندره زما د یوې سیمې دپاره تقریبا ویل شم که په څو ژبو وایو د انسانیت دپاره سندره ورته ویل شم، ځکه د هېڅ هېواد ماشوم نه غواړي جنګ تل وشي.
تاسو څومره اندازه لګی چې دا تاسو کوم رقم ته موسیقي کوي یا کوم رقم شعرونه وای دا په خلکو څومره غیز لري؟
هر سندره یا هر موسیقي مستقیمه غیز د اوریدونکو په ذهنیت کې وي. خو زه په دې عقیده یم چې سندره د زر تر زر یو آوټپوټ یو لاسته راوړنه نشي درلودلې. په دې معنی چې مونږ باید یو عمر کار وکړو دیتا او مخکې باید دا شوی وای تر ننه پورې چې ذهنیت جوړ کو. بالاخره دا کوم ماشوم چې زه یم چې پکې لوی شویم دا دولس کلن دی لس کلن نن ماشوم دی ته متوجه شي یاره دا سندره چی دی دا ولې نه غواړي لوی شي؟ دا پلار پوښتنه کوي چې دا څنګه دا غټ سړی دی وایي چې نه غواړم لوی شم.
اوریدونکو همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې او نیدر سره ز بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
زمون دا برکلی گو در جانانا